غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ واشنگتن دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د میزان ویشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر 13 نیټې سره برابرېږي. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي او په کابل کې د سهار 6:00 بجې دي. د مهمو خبرونو غټ ټکي،
د بریکس هیوادونو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په داسې حال کې چې د عراق او کوردي ځواکونو د عراق دوهم لوی ښار موصل د نیولو لپاره عملیات پیل کړي، ملګرو ملتونو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاوخوا 1 میلیون انسانان به د جنگ د سیمو څخه وتښتي او د پناه ځایونو ته به اړتیا ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د عراق او د ترکیې د حکومتي مشرانو ترمنځ د موصل د ښار د نیولو لپاره د جنگ د شروع کولو په سر لانجه را پیدا شوې. امریکا او برېټانیا وایي چې د سوریه پر رژیم او روسیه باندې د بندیزونو په لګولو غور کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د آرام سمندر سیمه د امریکا د امنیت او اقتصادي ګټو لپاره ډیره مهمه ده. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دواړو غټو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ سبا شپه دریمه او وروستۍ مناظره د امریکې د لاس ویګاس په ښار کې کیږي. او په افغانستان کې د بشري حقوقو مستقل کمیسون وایي چې په هیواد کې د ولس په بشري حقونو باندې د تیری او تجاوز ذمہواري د حکومت په غاړه هم کیږي. لومړی به خلیل خان تاسو ته خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبي افریقا مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړي. په ګواها کې د غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خپره شوه چې پکې د افغانستان امنیت ته اشاره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژور اندېښنه لري او دې ستونزې د هوارولو لپاره د نړیوالو د هڅو ترڅنګ د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ستاینه هم کوي. په داسې حال کې چې د عراق او کوردي ځواکونه د عراق دوهم لوی ښار موصل د اسلامي دولت د ډلې سره د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې شاوخوا 1 میلیون انسانان به د دې هڅه وکړي چې د جنگ د سیمو څخه وتښتي. د ملګرو ملتونو اداره د بشریت تر ټولو لوی چیلنج لپاره تیاری نیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې کوارډینیټر لیزی ګرانډي خبرانو ته د بغداد څخه د ویډیو د پیغام لارې وویل چې د ولک څخه تر 1 میلیون پورې خلک به د پناه ځایونو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو په بشري مرستو ادارې د موصل د تیاریو له مخې د بودیجو د کمښت سره مخامخ ده. لیزی ګرانډي خبرانو ته وویل چې دا خبرداری ورکوي چې ملګرو ملتونو او نور مرسته کوونکي سازمانونه په د ډیر وخت لپاره د بې ځای سو خلکو ته د پناه ځایونه او نور یا سانتیاوي برابروي. د روسیې او د سوریه پوځیان به د سوریه په ایدلب ښار کې د پنځشنبه په ورځ د 2 ساعتونو لپاره د بشریت لپاره اوربند وکړي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت کړې ده. د دوشنبه په ورځ په ماسکو کې خبرانو ته ډګر جنرال سرګی روډسکی وویل چې د روسیې او د سوریه ځواکونه به د ایدلب په سیمه کې د اکتوبر په 16 نیټه د سهار د 8 بجو څخه د ورځې تر 2 بجو پورې خپل پوځي عملیات ودروي چې مرکزي کسان په اسانۍ تیر شي، ناروغان او زخمي شوي کسان راوستل شي او وسلوال د سیمې څخه ووځي. روډوسکی وویل د شهر څخه د وتلو بدوې لارې وي چې خلک ترې تېر شي. د امریکا متحدایالاتو او ځینې نورو اروپایي هیوادونو ماسکو او سوریه په دې تور نه کړی ده چې جنگي جنایت کړی دي، خو روسیه چارواکي بیا اداره دوي. امریکا او برتانیا وایي چې دوی د سوریه او روسیه د حکومتونو پر خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو په لګولو باندې غور کوي. د امریکا ژه خبریالي زلټیکا هوټ په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
په حلب باندې بیل تبیز بمبارۍ نه وروسته له خاورو خزلو نه د ماشومانو په شمول د ملکیانو د مړو رایستلو بین المللي غوسه راپورته کړه او د دغه عام قتل پای ته د رسولو عمل غوښتنه وکړله. مګر کیری په سویټزرلند کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او په لندن کې د خپل متحدینو سره لغوند نه ورسته خوشبینی څرګند نه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی هډ ا نمبر اف نیو ایدیاز پټ اون د ټیبل اند وی ار ګوینګ ټو کنټینیو ټو ورک ات دیس بیکاز نو ون هاز ا رائټ ټو جست واک اوی and allow Aleppo to continue to be bombed without
mangba karta dawam war ko zaka hetuk da haq na lari che ulashi aw be la mumkina koshish na de ta ijaza war kle shi che pa halab bani bombari dawam ulari keri uri khabar yawadane amal de che amerika aw mutahidin pa de waqt ki kawi
په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن ویلي دي چې پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او په کار ده چې د ټولو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول سي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو استول لپاره یو شی تګلارې ته اړتیا لیدل کیږي، په کار نه ده چې هغوی په زور وشړل سي. د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي د 2 ساعتونو په اوربند راضي شوی دي او ویلی دی چې دا موده غزیدلې هم سي. دا خبره د یمن د بارنو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ وکړه. د عبدالمالک المخلافی ویل چې جمهور رئیس د 2 ساعتونو پوربند کانې سوی او کابل اړه خو مني او د تایز شهر ماسره پریږدي نو دا موده نور هم غزیدلې سي. د امریکا د ورجینیا ایالت یو سیدونکو په خپل دی جرم اقرار کړی دی چې د هڅه کوله چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي. د امریکا د ادلیه وزارت وایي چې شپږویشت کلن حارث کمر د هڅه کړې وه چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي او په واشنگټن ډي سي کې د بریت پلانونه یې جوړ کړي وو. کمبر د ورجینیا ایالت د الکزانډریا شار محکمې ته وویل چې د ټولنیزو رسنیو د لارې د خلکو سره تماسونه نیولي وو او د اسلامي دولت د ډلې لپاره کار کوو. که جرم پرې ثابت سي نو تر شلو کلونو پورې به د بند سزا ورکول سي. او د ګوانتانامو بندیخانه یو بندي چې د ګوانتانامو جایری په نامه یو په بندیخانه کې د خپل ژوند یاداشتونه هم لیکلي، د 14 کلونو وروسته د امریکا دغه جنجالي زندان څخه آزاد کړل سو. محمد اولید صالحی خپل مورنی پلرنی وطن مورلتانیا ته د کیوبا د ګوانتانامو په ټاپو کې د یوې لسیزې زیات وخت وروسته ولاړ. دا خبر
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. دلته د مخوستن 9:03 کیدونکې له داعش نه د عراق د موصل لخار د بیرته نیولو په غرض د نظامی عملیاتو د شروع کولو په سر د عراق او د ترکیې د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجه را پیدا شوې ده. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وړاندیز کړو چې ترکیه غواړي په دغو عملیاتو کې پوز برخه واخلي خو عراق یې نه مني. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ډوران جونز په ریپورت کې واورئ چې د استانبول نه را لېږل دي.
د عراق د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي تهروزي عملیات پیل شوي دي. عملیات د عراق د پوځ په مشرۍ ترسره کیږي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د هغوی ته هم برخه ورکړ شي. ترکیه د عراق سره 350 کیلومتره ګډه پوله لري، نو ولې دې په دې عملیاتو کې ورته برخه ورنکړ شي؟ ځینې داسې کسان هم شته دي چې د سیمې سره هیڅ تړاو نه لري خو بیا هم ورته په دې عملیاتو کې برخه ورکړ شوې ده. ترکیه هم د اوس د عراق د بشقی په خرګوټي کې شاوخوا وسو عسكر لري چې ټانکونه هم ورسره شته دي. د عسكر عراق ته په دې خاطر لیږل شوی چې د اسلامي دولت یا داعش سره د جګړې لپاره سونی ملیشي وروزي. عراق ویلی دی چې د موصل د خار په عملیاتو کې ترکیه ته هیڅ نقش نه ورکوي او ترکیه ته خبرداري ورکړی چې د بشقی نه خپل عسكر ونه باسي خای چې هغوی پرې برید وکړي. سونان اولګن چې د اروپا په کارنګي مرکز کې د سیمه ایزو چارو کار پوه دی وایي چې د عراق او ترکیه ترمنځ جنجال د هغو ځواکونو په حق لدی چې د موصل په عملیاتو کې برخه لري. زه فکر نه کوم چې د ترکیه پوز به په واقعي ډول په موصل کې مداخله وکړي، بلکې مسله د هغو بیلابیلو قومي ملیشو ده چې ترکیه ملاتړ کوي او د موصل د خار د نیولو په عملیاتو کې به مهم نقش ولري. او بل پلو بیا بغداد او ایران په دې عملیاتو کې د شیعه ملیشو ملاتړ کوي. په عراق کې سیمه ایز مطبوعات وایي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت به د دې مسلې په هکله د بغداد د چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیې د پاوس لوی درستیز د همدې تیرې یکشنبه په ورځ په واشنگټن کې د خپل امریکایي سیال سره وکتل او د موصل د عملیاتو ترڅنګ د سیمې په ګڼ شمېر مسایلو خبرې ورسره وکړلې. انقره وایي چې هغوی په عراق کې شاوخوا 1500 سنی ملیشي روزلی دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موسل ښار په بیرته نیولو کې به مهم نقش ولري. په انقره کې د آسیا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر مراد بلهان وایي چې د ترکی اصلي اندېښنه په عراق کې د فرقوي جنجالونو پیدا کېدل دي. د بغداد شیعه رژیم غواړي چې د موسل خار د نیولو لپاره د ایرانیانو سره همکاري وکړي او په دې سره د موسل خار د شیعهګانو په قوي مرکز بدل کړي. د موسل اصلي خلک دا کار نه غواړي، هغوی به د خپل کورونو نه وتلو ته مجبور شي او شمال خواته بلاړ شي، او دا په دې معنی چې ترکیه ته به یو ځل بیا مهاجر لاړ شي او ترکیه لپاره دا د منلو وړ نه ده. خیریه موسسو او ملګرو ملتونو خبردارای ورکړی چې د موسل په خار کې د عملیاتو لوجبه سلګو نظر خلک به کور شي او نور سیمه ته به کډه شي. په ترکیه کې هم د اوس شاوخوا 3 میلیونه سوریایی او عراقی مهاجر پراته دي. د ترکیه حکومت وایي هغوی غواړي چې دا یقیني کړي چې په موسل کې قومي او فرقوي جنجال پیدا نشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د امریکا متحده ایالات او برېټانیا وایي چې د سوریې او روسیې د حکومتونو په خلاف د نوو اقتصادي بندیزونو په لګولو غور کوي، ځکه چې روسیا او سوریا دواړه په حلب کې په ملکیانو باندې بیرحمانه حمله کوي او جنگي جرمونه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د برېټانیا خارجه وزیر بورس جانسن د یکشنبه په ورځ په لندن کې له خپل متحدینو سره لوی غونډه نوسته او منله چې داسې کوم مشخص پلان نه لري چې په سوریه کې روان تاوتریخوالی او تشدد په څه ډول پای ته ورسوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالي زلتیکا هوک راپورت ده.
په حلب باندې بیله تبیزه بمبارۍ نه وروسته له خاورو خزلو نه د ماشومانو په شمول د ملکیانو د مړو راایستلو بین المللي غوسه راپورته کړه او د دغه عام قتل پای ته د رسولو عمل غوښتنه وکړله. مګر کیری په سویټزرلند کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او په لندن کې د خپلو متحدینو سره له غونډو نه وروسته خوشبیني څرګنده نه کړه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
وی هډ ا نمبر اف نیو ایدیاز پټ اون د ټیبل اند وی ار ګونا کنټینیو ټو ورک ات دیس بیکاز نو ون هاز ا رائټ ټو جست واک اوی اند الاو الپو ټو کنټینیو
موږ به کار ته دوام ورکړو، ځکه هیڅوک دا حق نه لري چې ولاړ شي او بې له ممکنه کوشش نه دې ته اجازه ورکړی شي چې په حلب باندې بمباري دوام ولري. کیری وویل خبرې یوازې عمل دی چې امریکا او متحدین یې په دې وخت کې کوي. دوی وویل حتی د اضافي خارجي قدرتونو نظامي مداخله به په سوریه کې حالات لا نور پسې خراب کړي. مګر د دمشق او مسکو ته خبرداری ورکوي چې حتی حلب په بشپړ ډول تباه کړی شي نو دا به د حکومت مخالفین له منځه یونیسي. کیری بیا وایي
Because other countries will continue to support opposition and they will continue to create more terrorists.
زکا نور هوادونه به د مخالفینو ملاتړ ته دوام ورکړي او دوی به نور ترورستان پیدا کړي او په اخر کې به سوریه او همدغه سیمه قرباني ورکوي. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن ان ویل د دې واقعي جواب چې څنګه هغه څه چې دا ورته په حلب کې قتل او قتال وای د سوریه د جمهور رئیس بشار الاسد او د دوه متحدینو روسیا او ایران سره دی. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
It's really up to them now to listen and to show mercy. Show mercy to those people in that city, get that ceasefire going, get the negotiations going in
واقعا دا اوس د دوی پورې اړه لري چې په دغه ښار کې په خلکو زړه وسیزي او رحم پرې وکړي، دغه اوربند ته دوام ورکړي، په ژنو کې خبرو ته دوام ورکړي او راځي چې دغه وینو تویولو ته خاتمه ورکړو. د ده هم ویل چې په حلب کې د جنگي جنایت مرتکبین به خپل سزا وویني. بورس جانسن بیا وایي
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and their supporters, measures to bring those responsible for war crimes before the international
ډیر اقدامات شته چې موږ یې پیشنهاد کولای شو چې په دې کې د سوریا پر رژیم او د دوی په ملاتړ کوونکو باندې اضافي اقتصادي بندیزونه لګول شامل دي او نور اقدامات دا دي چې د جنگي جنایتونو مرتکبین دي بین المللي جنایي محکمې ته مخامخ کړی شي. بلاخره دغه اقدامات به د دغو جنایتونو مرتکبینو ته درس ورکړي او دوی باید اوس په دې باره کې فکر وکړي. کیری د شنبې په ورځ په لوزان کې د خپل روسي انډول سرګی لاروف د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن د مستورا او د هغو سمایزو قدرتونو د استازو سره چې په سوریا باندې نفوذ لري د غونډې نه وروسته د شنبې په ورځ په لندن کې د نهو نورو هیوادونو د استازو سره خبرې وکړې.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سپینه ماڼۍ وایي چې د آرام سمندرګي سیمه د متحده ایالاتو د راتلونکي اقتصادي ودې او امنیت لپاره ډیره مهمه ده او د اوباما ادارې دغه هدف ته حاصلولو لپاره کوششونه پیل کړي دي، خو دغه کوششونو نتیجه د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د نتیجې پورې تړلې ده. د سپینې ماڼۍ نه د امریکا د خبریالې میری ایلس رپورټ ته سسپام راړو.
د چین په جنوبی سمندرګي باندې جنجال مخ په زیاتېدو دی. شمالي کوریا لخوا د اټومي وسلو ګواښ هم زیات شوی دی. د آسیا پاسفیک د سیمې جنجال هم د امریکا د نوي جمهور رئیس په انتظار دی، خو په امریکا کې د جمهوري ریاست لانچمن انتخاباتو د سیمې د ثبات په حق له اندېښنې زیاتې کړې دي. جوناتن پالک چې د بروکینګز په سړنیز مرکز کې د آسیا پاسفیک سیمې کارپوه دی وایي
دی پرته هم په سیمه کې د مهمو هیوادونو د امریکا په ژمنو باور راکم کړی دی. زمونږ د دیموکراسي ټینګښت د ګواښ سره مخ دی او زما په فکر یو جمهوریت به هم دغه نشي د پام غورځولای.
هیلری کلینټن په سیمه کې د توازن په لوي ده، خو د سیاسي فشار له وجې د اقتصادي تړون یا د ټي پي پي مخالفت کوي. کلینټن په دې حق لو ویل زره دی مخالفت کوم، د انتخاباتو وروسته به هم مخالفت وکړم او د جمهور رئیس په توګه به هم مخالفت کوم. خو کارپوهان وایي چې اوس د هغې دریز نرم شوی دی. جوناتن پالک زیاتوي
زما په فکر هغې په خپل وروستۍ ویناګانو کې د پخوا په پرتله خپل دریز نرم کړی.
هیلری چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر و نو کورت کیمبل د هغې سره کار کاوه، هغه وایي
Secretary Clinton has been very clear that she cannot accept the trade agreement.
Hillary Clinton د تجارتي تړون په حق له ډېر څرګندريز لري. هغه د ټي پي پي په خلاف په دې حق له وښ خبر روان دي. خو هغه په دې هم پوه ده چې په عین وخت کې اقتصادي ښکیلتیا ته هم ضرورت دی.
لبلی خو د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتون کې ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د هر ډول تجارتي تړون امکانات ردوي. هغه جاپان ته هم خبرداري ورکړې ده چې د هغوی د دفاع د تړون کې دې شي لاس واخلي.
If Japan is attacked, we have to get involved probably with World War 3, right? If we're attacked, Japan
کچېری په جاپان حمله وشونه موږ په دریم نړیوال جنگ کې خیل شو. کله موږ حمله وشونه جاپان به هیڅ ډول کومک نه کوي. هغوی په قرار ناشتوي او سونی ټلویزیون به ګوري.
جوناتن پالک وایي چې که ترامپ جمهور رئیس وټاکل شو نو دغه به ډېری اندېښنې پیدا کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. سبا ماخوستن د واشنگتن په وخت په 9 بجو د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو او د ډیموکرات ګوند کاندیدان ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن خپل وروستۍ تلویزیونی مناظره ترسره کینی او شای چې د ډانلډ ټرمپ لپاره دا مناظره وروستۍ چانس وي چې هغه خلا کم کړي چې د امریکایانو په نظر کې د محبوبیت په اعتبار د هغه او میرمن کلینټن ترمنځ موجود ده. په موکلی په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال جمیلون رپورټ ته ټاکل شوی چې هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ به د چهارشنبې په شپه د ماخوستن په 9 بجو چې د افغانستان په وخت د پنجشنبې د سهار 6 بجې کېږي د نیواډا ایالت د لاس ویګاس په ښار کې خپلې درېمې او وروستۍ تلویزیوني مناظرې ترسره کینی. د امریکایانو د نظر د معلومولو د تازه سرویګانو له مخې په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته تقریبا درې هفتې پاتې دي، د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن له ټرمپ نه دا وخت ډیره مخکې ده. وروستی سروې چې د ریئل کلیئر پالیټکس په نامه د خلکو د نظر د معلومولو یوې شخصي موسسې سرته رسولې ښیي چې کلنټن د ټرمپ نه 6.4 پوینټونه مخکې ده، او په ځینو مهمو او کلیدي حالتونو کې چې ګټلې د کاندیدانو لپاره حتمي دي هم ورنه مخکې ده. خو یوه بله سروې چې د سی این این او آر سی شبکې سرته رسولې ده ښیي چې د موجوده ستونزو باوجود د نیوادا، شمالي کارولاینا او اوهایو په مهمو ایالتونو کې د ډونالډ ټرمپ او هیلری کلنټن ترمنځ مبارزه ډیره نږدې ده، ترمنځ مقابله نږدې ده، او دواړه کوشش کوي چې د رای ورکوونکو ملاتړ حاصل کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپل دا الزام یو ځل بیا تکرار کړ چې په انتخاباتو کې د هغه په وینا دوکه کیږي. ټرمپ اوس هم خپل ملګرو ته بار بار دا خبره اور په یادوي چې د کلنټن د سیاسي ماشین او د متعصبو مطبوعاتو په خلاف باید جنګ وکړي. ټرمپ د دوشنبې په ورځ د میند ایالت د بنګور په ښار کې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته د وینا په وخت هغوی په غوږ ووهل چې د انتخاباتو په ورځ به یوه ډېره مشکله دنده او ذمهواري د هغوی په غاړه وي. ټرمپ زیاته کړه چې په انتخاباتي سیستم کې دوکه او ټګي کیږي، خو موږ به هیچا ته اجازه ورنه کړو چې موږ سره هم دوکه وکړي. ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د شمالي کارولاینا د ایالت د ګرینزبورو په ښار کې یوې انتخاباتي غونډې ته د وینا پر مهال په ډېره قهرجنه لهجه د هغو ښځو تورونه رد کړل چې وایي څو کاله مخکې د ملاقات په وخت د خپلې شهواني غریزې د پوره کولو په خاطر نامناسب حرکات ورسره کړي وو. ډونالډ ټرمپ انکار کوي او وایي چې د ښځو الزامونه د هغه په وینا بالکل درواغ دي او له ځای نه جوړ کړي دي. ټرمپ ډېر تاکید وایي چې د ښځو الزامونه اصل په سلو کې تخیلي او جعلي دي. له بلې خوا د دیموکرات ګوند کاندیدا میرمن هیلری کلنټن له څو ورځې راهیسې لګیا ده د ټرمپ سره د تلویزیوني مناظرې لپاره ځان چمتو کوي. هیلری کلنټن کوشش کوي چې په خپلو انتخاباتي غونډو کې د امریکا د اقتصاد او د خلکو لپاره د کار او روزګار د پیدا کولو په شمول په یو لړ مهمو مسایلو باندې زیاته توجه وکړي. هغې د واشنگټن ایالت په مرکز سیاتل کې یوې انتخاباتي غونډې ته په وینا کې وویل، لومړی کار چې موږ باید وکړو هغه باید دا چې د امریکا کمزور اقتصاد سم کړو، ایوازې د بډای طبقې لپاره نه بلکې د ټولو زحمتکشو امریکایانو لپاره باید کارونه ولټو. له هیلری کلنټن سره د انتخاباتي مبارزو په دوران کې د هغې میړه او پخوانی جمهور رئیس بل کلنټن، د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه ښځه میشل اوباما زیاته مرسته کوي. د عامه افکارو د سرویګانو په اساس ټرمپ ډېر شاته پاتې دی، ملګري ورځ په ورځ کمیږي. د دې لپاره چې ټرمپ د جمهوری ریاست مقام وګټي مجبور دی چې په څو مهمو ایالتونو یعنی اوهایو، فلوریدا، شمالي کارولاینا او نیوادا کې له هیلری کلنټن نه میدان وګټي. خو ډېره ګرانه ښکاري چې دی به په دغو کلیدي ایالتونو کې په دومره اسانۍ کلنټن ته ماتې ورکړي. د لاس ویګاس په ښار کې د هیلری کلنټن سره د وروستۍ مناظرې نه وروسته به هر چا ته معلومه شي چې د جنګ میدان ګټي او که پایلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
او دا هم د دې خبرونې وروستی مطلب چې د افغانستان په اړه ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې په هیواد کې د بشري حقوقو د نقص کېدو یو مهم اړخ په خپل د افغانستان حکومت ده. دوی دا خبرې په خوست کې د یو علمي کانفرنس په دوران کې کړې دي. په موقع کې زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت ده.
په دغه یو ورځنی علمي کانفرنس کې چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په همکارۍ او د شیخ زید پوهنتون په قربتوب جوړ شوی پر هغو مسایلو بحث وشو چې د ورځني ژوند اساسي بشري حقوق بلل کیږي. روغتیایي خدماتو ته لاسرسی، د کورنۍ جوړول، سوله او ثبات، زده کړې، مناسب چاپیریال، انساني کرامت، درناوی، اطلاعاتو ته لاسرسی او ځینې نور هغه مسایل دي چې پوهیدل پرې د انسان د ژوند مهمه اړتیا ده. د شیخ زید پوهنتون رئیس مجیب الرحمن کریمی په وینا تر هغه چې دغه موضوع په علمي توګه ونه څېړل شي او خلکو ته سمه روښانه نه شي، د ټولنې د ناسم پوهاوي لامل ګرځي. هغه وایي
دغه موضوعات لکه د بشر لاسرسی روغتیا ته کوم خنډونه دي او څه لامل ده او د هغې حل لارې، فرزند د ټولنې لاسرسی محاکمو ته، د ټولنې یعنی د ژوند چاپیریال، رسنیو ته د ټولنې لاسرسی، دغه هغه عمده مسایل دي چې په دغو نهو مقالو کې ځای پر ځای شوي او کار پرې شوی ده.
په سویل ختیځ کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر یو تن مسؤل محمد یوسف ملاتړ د بشري حقونو د ترویج او عامه پوهاونې لپاره علمي او څیړنیز کنفرانسونه مهمه او اسانه لار بولي. یوسف ملاتړ همدارنګ یاد کنفرانس ته په خبرو کې پر ځینې دولتي ادارو انتقاد وکړ چې په لوی لاس د بشر حقونه نقص کوي. دا په دې برخه کې عدلي او قضایي ارګانونه د یوې ښې بېلګې په توګه یاد کړل. هغه وویل
دا چې فساد موجود دی، د فساد د موجود له امله ټول خلک ناراضه دي. علت یې دا دی چې عدالت نه تامینېږي. کله چې عدالت نه وي د بشري حقونو درناوی هم نه کیږي او د دولت او ولس ترمنځ هغه فاصله منځته راځي.
د شیخ زید پوهنتون استاد ربانی وحدت په دې نظر دی چې که څه هم په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ترویج لپاره ډیر کار شوی، خو زیاتوي چې لا هم ډیرو هلو ځلو ته اړتیا ده.
زده کړو ته یو څه نه خلک لاسرسی لري، اما په دې برخه کې مسؤلیتونه هم شته، ځینې ننګونې هم شته، مشکلات هم شته. مثلا د عادلانه محکمې ته لاسرسی حق متاسفانه چې لکه څه ډول چې لازم ده افغانان هغه ډول لاسرسی نه لري عادلانه محکمې ته. دولت کولی شي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات رامنځته کړي او د دې په څنګ کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې دوی په دې پوه شي چې موږ کوم حقوق لرو، کوم واجب لرو، کوم مسؤلیتونه لرو.
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مسله ځکه د بحث مهمه موضوع یادیږي چې د څېړونکو په وینا جنګي حالات او بې سوادي هغه دوه مهم او عمده فکتورونه دي چې د بشري حقونو د نقص سبب ګرځي.
د مهمو خبرونو لنډیز: د هند، چین، روسیې، برازیل او جنوبی افریقا مشرانو د بریکس د غونډې په پای کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په ګوا کې د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره شوې ده چې په کې د افغانستان امنیت ته اشاره شوې ده. په دې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بریکس غړي په افغانستان کې دوامدار امنیتي ګواښونو ته ژور اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو ادارې د بشریت تر ټولو لوی چیلنج تیاری نیسي. په داسې حال کې چې د عراق او کوردي ځواکونو د عراق دوهم لوی ښار موصل د اسلامي دولت د ډلې سره د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې شاوخوا 1 میلیون انسانان به د دې هڅه وکړي چې د جنګ د سیمو څخه وتښتي. د روسیې او سوریې پوځیان به د سوریې په ادلب ښار کې د پنجشنبې په ورځ د 2 ساعتونو لپاره د بشریت دپاره اوربند وکړي. دا خبره د روسیې دفاع وزارت کړې ده. د دوشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته ډګر جنرال سرګی روډسکي وویل چې د روسیې او د سوریې ځواکونه به د ادلب په سیمه کې د اکتوبر په 16 نیټه د سهار د 2 بجو څخه د ورځې تر 3 بجو پورې خپل پوځي عملیات ودروي. امریکا او برتانیا وایي چې دوی د سوریې او روسیې د حکومتونو پر خلاف د نویو اقتصادي بندیزونو په لګولو باندې غور کوي. په پاکستان کې د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر فضل الرحمن وایي چې پاکستان او ایران د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي او په کار ده چې د ټولو هیوادونو ګټې په پام کې ونیول شي. د افغان کډوالو په اړه د جمعیت مشر وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو ایستلو لپاره یوې شی تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په کار ده چې هغوی په زور د پاکستان څخه ونشړل شي. د یمن جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي د 2 اویا ساعتونو په اوربند راضي شوی دی او ویل دي چې دا موده کېدای شي وغځول شي. دا خبره د یمن د بهرنیو چارو وزیر دوشنبه په ورځ کړی ده. عبدالمالک المخلافی وویل چې جمهور رئیس د 2 اویا ساعتونو په اوربند کانی شوی دی او کبل اړخ ومني او د تایز شهر محاصره پرېږدي نو دا موده به نور هم وغځول شي. د امریکا د ورجینیا ایالت یو اوسیدونکی په خپل دې جرم اقرار کړی دی چې د دې هڅه یې کوله چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي. د امریکا د عدلیې وزارت وایي چې 6 کلن حارس کمبر د دې هڅه کړې وه چې د اسلامي دولت د ډلې سره مرسته وکړي او په واشنگټن کې د بریت پلانونه جوړ کړي. او د ګوانتانامو بندیخانه یو بندي چې د ګوانتانامو ډایری په نامه په بندیخانه کې د خپل ژوند یاداشتونه هم لیکلي، د 14 کلونو وروسته د امریکا د دغه جنجالي زندان څخه آزاد کړل شو.
محترم اوریدونکو، زموږ دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خپرونه شروع کیږي. موږ به د افغانستان په وخت ماښام په 2 بجو د ماښامنۍ خپرونې سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر شو. تاسو کولی شئ زموږ د ټول خپرونې په انټرنیټ کې واورئ. voapashto.com. ورځم نیکمرغه.